په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری حمله تر اوسه دوام لري. هندي چارواکي وایي په دې حمله کې د قونسلګری کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د دغې حملې اړخونه مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره څېړلي. د خبر ساعت مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری د وروستۍ حملې له وروستیو جزئیاتو مو خبرو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. مخکې له دې چې د افغانستان کورني خبرونه واورئ، عصمت څاروان دلته په سټډیو کې دی، د سیمې او نړۍ خبرونه یې راټول کړي. څاروان صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
په مهمو خبرونو کې یو هم د پاکستان د حکومت دا خبره ده چې وایي په پنجاب ایالت کې د داعش سره د اړیکو په تور 240 تنه مشکوک کسان نیولې دي. له بلې خوا د پاکستان په پوله کې د هند په خاوره کې په یوه هوایي اډه باندې د وسلوالو سختریزو حمله لا دوام لري. او د سعودي عربستان حکومت وایي چې ایران به پرېنږدي چې د سعودي په خاوره کې د تروریزم ځاله جوړه کړي.
څارون سپتا سره مسره اوسې خو لمړی به نجا صفی ته ورور کوچ د افغانستان د دې سات مهم کورنی خبرونه وړاندې کی.
جمهور رئیس غنی د امریکا د کانګرس له پلاوی سره وکتل. د بلخ چارواکي وایي چې د هند پر قونسلګری د حمله کوونکو د ځپلو لپاره عملیات روان دي، او د پروان د ولایت په مقام کې یو شمیر چارواکي مسموم شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بلخ ولایت سرپرست وایي چې د هند پر قونسلګری د حمله کوونکو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو عملیات روان دي. عطا محمد نور د خبرینن په مزار شریف کې خبريالانو ته وکړي.
اینا وظایفشان تقسیمات شده که یک ضربه آنی وارد بکنن، بعد از ضربه یک دخول اجرا بکنن.
لبلی خوا په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال د یو شمیر امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د هند پر قونسلګری د تیر شپې حمله لا هم روانه ده، او افغان کمانډو ځواکونه هڅه کوي چې د هلیکوپټرې په واسطه حمله کوونکي له منځه یوسي. په همدې حال کې د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته وویل چې د دې حملې له امله 9 تنه ټپیان شوي، چې په ټپیانو کې و افغان سرتیري او دوه ملکیان دي. جمهور رئیس غنی د امریکا د کانګرس له پلاوی سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په پراختیا خبرې وکړې. د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې دواړو لورو د ترهګرۍ له خطر سره د مبارزې د سرنګوالي او د دې پدیدې پر ضد د افغانستان د هڅو په اړه بحث کړي. لبل خو د سناتور جاکریت په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس پلاوی ویل چې د افغانستان حکومت د اقداماتو او پروګرامونو په ځنګړي ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کړنو ملاتړ کوي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن ایران ته سفر وکړ. د اجرایی ریاست لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې د ایران له جمهور رئیس، دغه هیواد له مذهبي مشر او نورو چارواکو سره وګوري. امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او سوداګریز مسایل د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ موارد دي. او د پروان د ولایت په مقام کې یو شمیر چارواکي نن غرمه مهال مسموم شوي دي. په پروان کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې چارواکو تر اوسه دغه مسمومیت پړه سندي ویلي. خو د چارواکو د مرکزی روغتون ډاکټرانو ورته ویلي چې څو تنه مسموم شوي چارواکي دوی ته ورول شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت څاروان څخه اورئ.
د پاکستان د قانون وزیر رانا ثناءالله وایي امنیتي ځواکونو په پنجاب ایالت کې له اسلامي دولت یا داعش سره د اړیکو د لرلو په تور 240 مشکوک سختریزي نیولې دي. ثناءالله وویل دا کسان د رواني اونۍ په پیل کې د پنجاب ایالت په څلورو ښارونو کې د هغو شواهدو پر اساس نیول شوي چې د دسمبر د وروستیو د حملو یا چاپو په ترڅ کې ترلاسه شوي وو. د دسمبر په 9 ثناءالله اعلان وکړ چې پولیسو د مرکزی پنجاب په ډسکه ښارګي کې د داعش یا اسلامي دولت 8 مشکوک غړي نیولې دي. پر هغوی تور پورې شوی چې غوښتلې تروریستي شبکه جوړه او په پاکستان کې حمله وکړي. په داسکه کې د دسمبر د 9 تر حمله مخکې د پاکستان حکومت رسمن د داعش فعالیت له دې سره سره رداوه چې له کلونو راهیسې د القاعده، طالبانو او نورو اسلامي سختریزو ډلو په دغه هیواد کې تشدد ته دوام ورکړی دی. د پاکستان پولی ته چیرمه د هند هوایی اډې په یوه دوه منزله ودانۍ کې لږ تر لږه دوه وسلوال پاتې دي. د هغوی نور ملګري دوی ورځې وروسته له دې ووژل شول چې پر دې هوایی اډه یې برید وکړ. دو پاتې وسلوالو نن په پټانکوټ کې د هوایی ځواک په اډه کې د هند له پوځ سره د ډزو تبادلې ته دوام ورکړ. د شنبې په ورځ د نښتې له پیله تر اوسه پورې لږ تر لږه اووه پوځیان او څلور وسلوال حمله کوونکي وژل شوي دي. د هند پوځ په یوه خبرپاڼه کې نن وویل هغه ودانۍ چې وسلوال لا هم ورڅخه ډزې کوي د هوایی اډې د هستوګنځایونو برخه ده. د سعودي عربستان حکومت وای ایران به پرینش دی چې د سعودي په خاوره کې د تروریزم زاله جوړ کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وویل هیواد یې اجازه نه ورکوي چې د ایران له لوري د سعودي عربستان متحدان له کومې ستونزې سره مخامخ شي.
We are determined not to allow Iran to undermine
موږ منه کړی چې ایران به پرینږدو چې زموږ امنیت ته ستونزه پېښه کړي. موږ من یو چې ایران ته اجازه نه ورکوو څو زموږ په زموږ او زموږ د متحدانو په هیوادونو کې د تروریزم ځاله جوړه کړي. د سعودي عربستان د بندونو چارو وزیر همدارز وویل په خپل هیواد کې ټولو ایراني ډیپلوماتانو ته ویلي چې له دغه هیواده ووځي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. نمر د سعودي عربستان د هغو و څلوېښت شیعه او سنی مخالفانو په ډله کې و چې دغه هیواد د شنبه په ورځ اعدام کړل. د عراق د سنیانو په دوه جماعتونو کې نن سهار چاودنې وشوې. دا چاودنې وروسته له دې وشوې چې د سعودي عربستان لخوا د یوه مخکښ شیعه ملا اعدام فرقوي تاوتریخوالي ته لمن وهلې ده. چارواکو ویلي چې یو سنی مؤذن هم خپل کور ته نږدې په اسکندریه کې نن سهار وختي په ډزو ووژل شو. عراقي پولیس وایي په هیله ښار کې دننه او ورته نږدې د سنیانو پر دغو جماعتونو حملې داسې کسانو کړي چې نظامي کالي یې اغوستي وو. حملې د بغداد په جنوب کې د شیعګانو د مقدس ښار کربلا په 50 کیلومتري کې شوي دي. د حملو یو هدف عمار بن یاسر جماعت و چې د هیلې ښار په باکرلي سیمه کې موقعیت لري. د چاودنې له کبله لسو کورونو ته زیان اوښتی او درې نور پکې ټپیان شوي دي. بله حمله د سنجار کلی په الفته جماعت کې شوي چې هیلې ښار ته نږدې دی. د اردن چارواکو په دغه هیواد کې د اخوان المسلمین مشر د اتلس میاشتنی بند په درو کې د دوو برخو له پوره کولو وروسته خوشی کړ. زکی بن ارشد د اردن د مؤتلف هیواد متحده عربی اماراتو د غندلو په خاطر بندي شوی وو. نوموړی نن داسې وخت خوشی شو چې د اردن د اخوان المسلمین په څنګه کې اختلافات مخ پر زیاتېدو دي. دغو اختلافاتو په اردن کې د اصلي اپوزیسیون په توګه د اخوان المسلمین د اوږدې مودې رول کمزوری کړی دی. او د جاپان صدراعظم نن په توکیو کې یوه کنفرانس ته وویل دا مهمه ده چې روسیه د تروریزم په وړاندې د مبارزې دغه راز د ایران او سوریې د بحران په برخه کې رغونکی رول ولوبوي. ښاغلی شنوزی ابی چې کله د 2012 میلادي کال په وروستیو کې د صدراعظم مقام ته ورسید له روسیې سره یې د اړیکو د ښه کېدو هڅې کړي، خو د اوکراین شخړې او نورو مسئلو دغه هڅې پیچلي او اغیزمن کړي دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان اوریاز دی، باران اوري، د تودوخه لوړه درجه څلور، چټې منفي څلور. په کندهار کې به اسمان ځای اوریاز وي، د تودوخه لوړه درجه شپاړس، چټې دوه درجه. په مزار شریف ښار کې به اسمان اوریاز وي، د تودوخه لوړه درجه لس، چټې څلور. په هرات کې به اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه دولس، چټې یوه درجه. په جلال آباد کې اسمان اوریاز دی، باران اوري، د تودوخه لوړه درجه 15، چټې درې. په غزنی کې هم اسمان اوریاز دی، باران اوري، د تودوخه لوړه درجه 9، چټې منفي شپږ. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان اوریاز دی، په دواړو ښارونو کې باران اوري. په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه 15، چټې منفي اووه. په بامیان کې د تودوخه لوړه درجه 3، چټې منفي دیارلس ده. او په فیض آباد ښار کې اسمان اوریاز دی، د تودوخه لوړه درجه 4، چټې منفي 15 اټکل سویده.
دا خبری ساعت چې زنوریاس نوریه د امان امیرزی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1315 په هم اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په مزار شریف کې د هیر پر قونسلګرۍ حمله تر اوسه دوام لري. هندي چارواکي وایي په دې حمله کې د قونسلګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د دغې حملې اړخونه مو د سیاسي چارو له یو کارپو سره څېړلي دي.
که کوم دا د پټنکوټ پنجاب د حملې سره یو څه تړاو لري، او په عین وخت کې د هند لومړي وزیر نریندر مودي راتګ و افغانستان ته.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا نن په کابل کې د خپل دفتر د پرانستلو په مهال وویل چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي.
دا مهمه ده چې د سولې لپاره هلې ځلې باید د افغانستان شموله شي، او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمولی.
د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په یو درې ورځني سفر تهران ته ولاړ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې عبدالله باید د نورو مسایلو تر څنګ د هغو تورونو پر مسلې هم له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي چې وایي دا هېواد د طالبانو ملاتړ کوي.
ملا مدرسول او د ملا مدرسول ډلې مستقیمه دوی روزي ی پخوا خو یوازې پر پاکستان دا تور روسي طالبان روزي، اوس طالبانو روسیې ته هم لاس وراچولی دي، ایران ته هم راچولی دي.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د وروستي کړکېچ له حاله مو خبرو. دغه راز اورئ چې سویډن له ډنمارک سره سرلننه پر مسافرینو د تګ نوي محدودیتونه لګولي. ټول مسافر باید قانوني اسناد، پاسپورتونه او نور د هویت اسناد وړاندې کړي. مخکمه په خبرونو کې واوریدل چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ وسلواله حمله تر اوسه دوام لري. افغان چارواکو ویلي دي چې دغه حملې د پای ته رسېدو لپاره له هلیکپټرو هم د مرستې غوښتنه کړې ده. د راپورونو له مخې وسلوال د هند قونسلګرۍ ته څیرمه ودانۍ ته ننوتلي او له هغه ځایه پر قونسلګرۍ انډازې کوي. همدا شېبه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راسره د ټلیفون په لیکه دی. حبیبزی صاحب، راته ووایه چې اوس هم حمله لکه هماغسې د پخوا په څیر روانه ده، او که چیرې د ډزو غږونه لږ اورېدل کېږي، وضعیت څه ډول ده د پیښې په ځای کې؟
په مننه نوري صاحب، په سلام د تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته. وسله والو ترستانو د دوشنبه په شپه په بازار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ حمله ترسره کړه چې د 1900 ساعتونو په تېرېدو سره لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو بریدونو ترمنځ جګړه دوام لري. خو په هغه شوده چې 2 ساعته د مخه یې دوام درلود هغه شان نه ده. ځای ټوپک غږونه تر غوږو رارسېږي، او همدارنګه په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه ورغلي دي، او د دفاع وزارت د خاصو ځواکونو کته هم سیمې ته راغلی ده چې تر یوې حده یې په هغه ځای کې چې وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو د هغه تمیز درې بلاکه یا درې منزله تصفیه کړي دي. او ویل کېږي چې وسلوال مخالفین په پاسینیا په وروستي منزل کې ځای پر ځای شوي او خپل جسدونه او ټپیان هم له ځان سره هلته لېږدولی دي. اوس مهال سیمې ته د دفاع وزارت چولکې هم راغلي تر څو په بریدګرو د هوا له لارې ډزې ترسره کړي او دوی لپکو وغورځوي. په دې عملیاتو کې د دفاع وزارت د ځواکونو تر څنګ د ملي امنیت ځواکونه، د ملي پولیسو او همدارنګه د پولیسو د خاصه قطعې ځواکونه هم په سیمه کې حضور لري او هڅه کوي چې دا عملیات پتر دي چې موږ د وګړو د تلفات ورچی پای ته ورسیږي.
بله حبیب زای صاحب، د تلفاتو د مرګ ژوبل په اړه چارواکي څه وایي؟ دواړو لورو ته تر اوسه پورې دقیق ارقام خبر شوی یا تر اوسه پورې چارواکو څه ویلي چې دواړو خواو ته څومره تلفات رسیدلی دي؟
نوري صاحب، تر دا ما څه ته نتیجې پرونه په لاره موجود دي. چارواکي څه وایي؟ او د روغتون مسؤلان بل څه وایي؟ خو په کره شمېر چې موږ کتاب وکړو د روغتون د مسؤلانو څخه ترلاسه کړو، هغه دا ده چې نه تنه په یاده پېښه کې ټپیان شوي دي چې په کې د شپږ تنه د امنیتي ځواکونو سرتېري چې په کې د ملي اردو او د خاصه خطې ځواکونه هم شامل دي، او درې تنه ملکي وګړي دي. له دې جملې د ملي اردو یو سرتېری او همدارنګه د پولیس د خاصه خطې یو سرتېری ډېر په شدیده توګه زخمي شوي دي او حالت نازک ښودل شوی دی. همدارنګه چارواکي تاییدوي چې په دې برید کې چې مخالفینو ترسره کړو، په جوابي برید کې چې افغان امنیتي ځواکونو سیمې ته ورغلي او ته برید ترسره کړی دی، په کې تر دمه دوه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، او د وسلوالو کارش می چې تر دمه امنیتي چارواکو له موږ سره شریکه کړې ده مسله شپښتنه خوده شوې ده.
حبیب زای صاحب دغه برید ډیر دوام وکړ لپاره رئیس پیل شوی دی امنیتي چارواکي نور چارواکي څه وایي چې علت څه دی چې ولې تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه برید پای ته ورسوي؟
دیوال خامنگی چارواکی وایي چې د عملیاتو د دوام علت په سیمه کې د ملکي تلفاتو څخه مخنیوی دی. همدارنګه دا مسله د بلخ د والي وایان هم تایید کړه، خو باید وویل شي چې په سیمه کې یوازې درې تنه ملکي وګړو ته تلفات اوښتي، چې هغه هم برسېرن زخمیان شوي دي. او تر دمه د هند کنسولګرۍ ډیپلوماتیکې سرچینې او یا هم د ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤولونه او امن ځای ته انتقال شوي، او د دې کنسولګرۍ مامورینو ته هیڅ ډول مرغوبله نه ده اوښتي.
حبیب زی صاحب، تر اوسه تاسو سره چا تماس نیولی دی؟ د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه اخیستی که نه؟
تر دمه موږ هڅه وکړه چې د دولت مخالف وسلو له مختلفو ډلو سره تماس برقرار کړو، او د موضوع په اړه د هغوی نظر له ځان سره ولو، خو تر دمه هیڅ یوې ډلې وسله والې ډلې د مسلې یا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. ویل کېږي چې د دې پخوا هم د دا ډول بریدونو پر د پاکستان استخباراتي ډلې یا ایسایډ پر ادارې اچول شوی ده، خو تر دمه په دې اړه شنون کې هم په دې هم دي چې ګواکې پاکستان لاس پرې کړي.
مجيب رحمان حبيب زای له تاسو نه مننه. د دغه حمله له حاله بیا بم هم اوریدونکو خبر کړی، ورستو جزئیات بل اوریدونکو سره شریک کړو. خو لکه څنګه چې مو واوریدل د ازادي رادیو خبريال له مزار شریف څخه وویل چې د هند پر کنسولګری په مزار شریف کې تر اوسه حمله پایته نه رسیدلې. افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دغه حمله پایته ورسوي. د غراز افغان امنیتي ځواکونو د حمله د پایته رسولو او د حمله برید کوونکو د لمنځه وړلو لپاره د هوایي ملاتړ غوښتنه هم کړې ده. دا حمله په داسې وخت کې کیږي چې د هند له پاکستان سره د هند پولې ته نږدې د هند په یو هوایي ډګر هم دوه ورځې مخکې حمله شوې وه. دغه حمله تر اوسه دوام لري. د چارو د کارپوهانو په وینا دا مرګونې حملې د هند د صدر اعظم نریندرا مودي هغه ډیپلوماتیکې هڅې له خطر سره مخامخ کوي چې له خپل سیال پاکستان سره د سولې په اړه پیل کړي، او تیره میاشت ام ناببره اسلام آباد ته سفر وکړ. دغه راز د مزار شریف په مزار شریف کې د هند پر کنسولګری د وروستۍ حملې اړخونه مو د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم څېړلي، خو لومړی به په دې اړه د نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپورټ کې واورو.
یو هندي چارواکي چې په مزار شریف کې د هندستان په کنسولګری کې د نن له حمله پټ شوی وو، فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د کنسولګری کارکونکو ټول خوندي دي. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت یو وایند ویکاس وروپ فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د حمله پر مهال هندیانو ته کوم تلفات نه دی اوښتي. دا حمله له هغه وروسته وسو چې د شنبه په ورځ د مشکوکو اسلامي سختريزو لخوا د هندستان په پنجاب ایالت کې پر یو هوایي ډګر برید وسو. پر پټان کوټ هوایی اډه په حمله کې د وو سرتیر وجل کې دلته اتسوی دغه وسلواله نشته څوار لساته دوام وکړ. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې چارواکي شک لري چې بریدګر د پاکستان میشتي ډلې جیش محمد دی. دا هغه ډله ده چې په 2001 کال کې د هندستان پر پارلمان حمله وکړه، او له همدې کبله دواړو هیوادونو د جنگ تر سنډي ورسېدل. د تشدد دغه پیښې له هغه وروسته پیل شوې چې د هندستان صدر اعظم نریندر مودي تیر میاشت پاکستان ته سفر وکړ. دا دغه هیواد ته په یو لسو کلونو کې د هندستان د صدر اعظم لومړی سفر و. مودي پاکستان ته تر تاګ مخکې افغانستان ته ولاړ چې د هندستان په مالي مرسته جوړې شوې پارلمان د ودانۍ افتتاح وکړه، او همداراز یې درې روسي جوړ هلیکوپتر هم افغان حکومت ته وسپارل. هندوستان د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د افغان حکومت ملاتړی دی، او څېړونکي وایي چې د پاکستان او هندوستان د خپلمنځي کړکیچن اړیکو له کبله په افغانستان کې د دوی ترمنځ جګړه پیل شوې ده. کابل ته د هندوستان سفیر امر سنها د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هندوستان او پاکستان خپلمنځي اړیکې به پر افغانستان منفي اغیز ونه کړي. دی همداراز په کابل کې د هندوستان د کنسولګریو په اړه رسنیو ته د پاکستان د پخواني ولسمشر او پوځ د مشر جنرال پرویز مشرف د څرګندونو په اړه داسې وایي:
زموږ ټولې کنسولګری د کوربه هیواد په خوښه پرانستل سوي دي، او دا د افغانستان په خپلواک حکومت پورې اړه لري چې پریکړه وکړي چې له کوم هیواد سره روابط غواړي، او کومه کنسولګری باید په کوم ځای کې فعالیت وکړي.
ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان د لومړي ځل لپاره د جنوري په 1 د چین او امریکا په حضور کې د سولې د چوکاټ په اړه خبري پیل کړي.
په موضوع کې به هم تم کې ګل کڅنګ چې مخکې مو واوریدل په مزار شریف کې د هند پر قنصلګری وسلواله حمله تر اوسه دوام لري. دغه حمله په ډیر حساس وخت کې رامنځته شوې ده، په داسې وخت کې چې لیوی خوا د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې خبرې تودې شوې او په لبلې خوا هم په دې وروستیو کې د هند صدر اعظم په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغی او په کابل کې هم د دې هیواد په مرسته د پارلمان نوې ودانۍ پرانستل او له افغان چارواکو سره یې د دو اړخیزو مسایلو تر څنګ د سولې په اړه خبرې وکړې. دا چې دغه حمله په قنصلګری د هند پر قنصلګری ولې په داسې حساس وخت کې رامنځته شوې، دا موضوع احمد تکل د سولې او جګړې د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز له څېړونکي حکمت اعظمي سره په مرکه کې څېړلې ده.
آیا دا حمله د سولې د وروستیو هڅو له چټکېدو سره کومه اړیکه لري؟
زه فکر کوم د ژمي راتک سره او دوا په سړېدو سره فکر کوم چې انتحاري حملې او دا د مزور په شکل او یاره نن سهار په حمید کرزي نړیواله وایي ډګر باندې سیر حملې به فکر کوم دا لا زیاتې شي. د هند کنسلګری په اکله باندې زه فکر کوم د هند منافع په افغانستان کې مخکې هم د خطر سره وي او هندي ډیپلوماټیک مشنونه په افغانستان کې د هر هیواد د هغو په پرتله تر ډېره نفسوي دي. په کابل کې څو ځلې دوه وروسته مېلمستونونه په ننګرهار کې خیره دا دی اوس په مزار کې. زه فکر کوم د هند مسؤلیت په افغانستان کې د داسې ډیپلوماټیک مشنونو امنیت لا هم د خطر سره دی او که چېرې راسو چې دا اوس په اوس وخت کې ولي اصل ته فکر کوم دا د پټانکوټ پنجاب د حملې سره هم یو څه تړاو لري. یو په عین وخت کې د هند لومړي وزیر نریندر مودي راتګ و افغانستان ته دا امنیت څه تړاو سره لري، مګر د سولې سره زه فکر کوم په یو اړخ کې نښلېدلی چې هغه دا دی چې البته دا خو نه ده معلومه چې آیا هند کنسلګری باندې حمله طالبانو کړې، چونچې هېڅ ډلې تر اوسه خپغاړه نه اخیستې. نو دغسې حملې که چېرې طالبان کړي نو دا به د دې سیګنال ورکوي چې دوی پاکستان ته په ځینو مواردو کې غوږ نه نیسي او د سولې کوم خبرې چې هغې کې د هغې تورونه بې ځایه دي او یا دا هغې هېڅ نتیجه ورنه کړي. نو زه فکر کوم دا دوه اړخه لري.
بله، که چېرته ستاسو دا خبره په پام کې ونیسو چې تاسو وایې طالبان پاکستان ته غوږ نه نیسي، مګر له بلې خوا کله چې د هند د ګټو خبره راځي مستقیما هلته د پاکستان د ګټو خبره یا هماغه معروفه اصطلاح چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیک عمق په افغانستان کې دا خبره مطرح کیږي، آیا طالبان د دې پروا نه لري چې د دوی ګټې د پاکستان د ګټو په وسیله تعریف شي؟
ګورې دا خو مخکې نه دی معلوم چې آیا د هند په کنسلګری باندې طالبان حمله کړې ده که نه ده. په 2014 په مې کې چې کله په هرات کې همدغه شکل حمله وسوله او ناکامه ول، البته کوم تلفات یې هندي ډیپلوماټان ته نه واړولي، د هغې حمله هم هېچا په هغه وخت کې پر مسؤلیت یې په غاړه وانخیستې لکه د اوسنۍ حملې. او وروسته بیا معلومه شول چې پخواني رئیس جمهور حامد کرزي وویل او بیا د امریکایي چارواکو هم چې دا لشکر طیبه کړې وه، نو لشکر طیبه د افغان طالبان سره ډېر جدا ده. صحیح دی چې په ډېرو ساحو کې دوی یو ځای کار کوي، مګر که چېرې د هند پر منافعو باندې افغانستان کې حمله کېږي او طالبان یې دا په غاړه نه اخلي، زه فکر کوم دا یو درېیم دغه د ایډاله ده. یا
اوبخې اعظمي صاحب، فکر کوئ چې لشکر طیبه یا هر بل ډله چې له طالبانو جلا بل ډله کولای شي له طالبانو سره له همغږۍ پرته دومره لوی حمله وکړي په افغانستان کې دننه؟
طالبانو کې خو طالبان باید تعریف شي په کوم حد کې دی، مثلا کومه کیسې دی. لکه مخکې ما وویل چې طالبان همکاري کوي د نړیوالو یا هغه د افغانستان نه بهرني ځواک کم جنگیالي چې یا ترستان چې دی د هغې سره حتما همکاري شتون دی، مګر دام په دې معنی هم لري که چېرې یو سټیټ یو دولت په افغانستان کې خپل غړي ولري چې هغه د طالبانو سره هېڅ سړک هغې حمایت ورته ورکړي چې څو پورې داسې حملې وکړي لکه د هند پر کنسلګری باندې نن. نو دا امکان لري، امکان زیات دی چې د طالبانو د همکارۍ نه پرته داسې حملې وشي، مګر هغه لوجستیک او هغه کوم مرکزات او هغه هرڅه چې ضرورت وي هغه بیا یو دولت پاکستان کبل هر څوک بیا ورته اماده کولی شي.
د سولې او جګړې د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز څېړونکی حکمت اعظمي و چې په مزار شریف کې د هند پر قنصلګری د وروستۍ حملې په اړه خپل نظر سره شریکو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه حمله چې تر اوسه مسؤلیت کومې ډلې یا چا په غاړه نه دی اخیستی په افغانستان کې د نیابتي جګړې یوه برخه ده؟ هغه جګړه چې د نورو عناصرو له خوا په افغانستان کې د مختلفو هیوادونو لخوا ویل کېږي مخته وړل کېږي، په دې اړه کوئ شئ چې خپل نظر راسره شریک کړئ. په داخلي شمېرې 00022515 او دغه راز نړیوال شمېرې 00022121240601 ټلیفون وکړئ او په دې اړه نظر راسره شریک کړئ. البته لی ویلاندې د مې ورسته
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه صافه وځي او ریډل شي. یو اوریدونکو په لاین کې دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې. دی
خبره کې شت نشته او دا هي.
بلې بلې مهرباني وکړئ ورور ځان راو پیژنې اول. بلې اوریدونکو لکه چې قطع شو، یو بل اوریدونکو راخلو. بلې مهرباني وکړئ ورور ځان راو پیژنې او لاند په دی اړه خپل نظر ورکړئ. بله زموږ غږ له ازادي رادیو او ریبل اوریدونکو لکه چې نشته د زموږ تخنیکی لکه چې البته په ټلیفوني اړیکو کې لکه تخنیکی ستونزه لرو، لکه څنګه چې مخکې و په مزار شریف کې. بله مهرباني وکړئ ورور ځان راو پیژنې.
اوریه
بله زه اورم. مهرباني تاسو اوري ازادي رادیو؟
څنګه بخیر؟
زه خیم جوړ یم. تاسو جوړ یاست؟ و مورید چې موضوع څه شي ده، په کوم موضوع باندې من خبرې کوو؟ بلدی اوریدونکو کوم لکه کوم بل زیته وخت چې ټلیفون وکي ازادي رادیو ته رخصه وي. په هر صورت یو ځل بیا وایم په 00000 داخلي شمیرې کوي چې ټلیفون وکړي او پنړیوال شمیرې هم 00020221140601 ټلیفون وکړي او په دې اړه چې آیا په افغانستان کې دغه د هند پر کنسولګری ورستې حمله په دې هیواد کې د نیابتي جګړې یو لړۍ ده که څنګه. بلې مهرباني وکړئ وروره.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله مهرباني وکړئ ورور په دې اړه خپل نظر ورکړئ. موضوع مو واخسته؟
و موضوع واخسته د انټ کوسنګري بن دبليو سي.
بله بله تاسو فکر کوئ
دا و دا د امدا د خپل پاکستان خاصه د زړه د افغانستان خاصه د طالب خاصه د امریکا خاصه د خپل پاکستان خاصه د دملا د فکر پاکستان خاصه.
بله تاسو نه مننه دی اوریدونکو نظر مو واخسته. بل اوریدونکو هم راخلو لاند خپل نظر ورکړئ. مهرباني بله تاسو مو چې دا پاکستان کړی دی تر
بلې و پاکستان غواړي چې د افغانستان او د هندستان اړیکې برته سره خرابې شي. نو دغه دا خاصې دا پاکستان پرستاني پاکستان رسول د افغانستان ته چې
بل ډېر مننه. ژوندۍ اوسې کور مو ودان. یو بل اوریدونکو هم راخلو. فقط لنګ په دې اړه نظر ورکوي، وخت کم لرو. مهرباني. وعلیکم السلام. ځان راو پیژنې؟
الو
بلې
زمان مولا جان ده صاحب.
له کوم ځای ټلیفون کوي؟ مهرباني
هرات نه هرات ته ټلیفون کوم.
تاسو څه فکر کوئ دغه حمله په ارتباط؟
ایران کونسل غریب باندې مدار شریف کې حمله ته زیاده چې نه هند په کونسل غریب باندې حمله نه ده، نه پاکستان سره نه بلچا کړل. دا خپل افغانستان کې غضبونه دي. هر سړي سره توپک ده وسله ده. د پاکستان کې هغه چې لاس راو کوي دي په مدار کې حمله نشي کوي. دا خپل طالبانو کړی ده او د افغانستان په پاکستان باندې کوم لاس نه لري.
بله کور مو ودان. ژوندۍ اوسه. تاسو ټول نه مننه چې په دې اړه مو ټلیفون وکړو. خپل نظر مو د ازادي رادیو لاره له نور سره شریک کړ. د غراز د افغان بي سي ماته سو اتل شمیرې لاره هم ډیرو اوریدونکو نظرونه راسته ولې دي. د دوی نظرونه تاسو نظرونه به ورسته څو شی به ورسته البته درته خبره کړو. خو اوس د خبرونه دوهمې نیمه ته رسیدلې یو وړاندې د غراز د ایران او د سعودي عربستان په اړیکو کې د ورستي کړکیچ له حاله مو خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو د خبرونې د دوهمې برخې په پیل کې بیا هم لنډ خبرونه لرو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په اوریدلې شي. او اوس په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې. صادق رښتین ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت کمانډوز واکونه په مزار شریف شار کې د هندستان پر کنسولګری د نن سهار د لیزې حمله سیمې ته رسیدلی تر څو دا جګړه د ملکی تلفاتو پرته پای ته ورسوي. د پاکستان پولیس ته چیرمه د هند هوایي اډې په یو دوه منزله ودانۍ کې لشتر لږه دوه وسلوال لا هم پاتې دي. د سعودي عربستان حکومت وايي ایران باندې پرنيش دي چې د سعودي په خاور کې د توریزم ځاله جوړ کړي. د عراق د سنیانو په دوو جماعتونو کې نن سهار چاودنی وسوي. دا چاودنی ورسره لدی وسوي چې د سعودي عربستان لخوا د یو مخکښ شیا ملای اعدام فرقوي تاوتریخوالي ته لمن وهلي. د اردن چارواکو په دغه هیواد کې د اخوان المسلمین مشر د تلس میاشتنی بند په دوره کې د دوو برخو له پرکول ورسره خوشی کړي. د جاپان صدر اعظم نن په ټوکیو کې یو کانفرنس ته ویل دا مهمه ده چې روسیا د تروریزم په وړاندې د مبارزې د غراز د ایران او سوریه د بحران په برخه کې رغونکي رول ولوبوي. او روسي خبر دا چې یو زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 6.5 درجه او د هند د شمال ختیځ لري پرته سیمه ولرزول او لشتر لږه څلور کسان مړه او تر څو زیاتې نور ټپيان کړه.
او سم پام وکړئ چې سپورتي خبرونه ده.
د سلام پران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري ټاکل شوی د چین د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ څلورمه 15 اوره سیالي تر سره شي. افغانستان تر اوسه له دغه هیواد نه د دې لړۍ دوه مسابقې ګټلې او یوې بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ویل چې 15 اوره سیالي به د چاشمې پورې تر سره شي.
افغان کرکټ ملي لوګاله د الکوزي جام یو ورځنۍ نړیواله سیالي کې خپل څلورمه لوبه په شارجه کې په والی کې من د زیمبابوي پر وړاندې پیلوي دا نو بر کوم پر محل 3 بجې پیل شي.
د شغله هوتک په خبره دواړه هیوادونو به دوشل اوره مسابقه هم وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د اتلولي په سیالوي کې د دوهم مقام ترلاسه کولو وروسته نن کابل ته رسیدي. د فوټبال فدراسیون ټکنیک ډایریکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان ملي ټیم له څو پرله پسې بریا وروسته پرون د هند له ټیم سره په پایلوب کې مخامخ شو چې لوب یو د دوه پوړاندې د هند په ګټه پایته ورسیده. د جنوبي اسیا د اتلولي لوبي د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، نیپال، بوتان او مالدیف په ګډون په دوه کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2013 کال په لوبي کې هند ته ماتې ورکړه او د دې لړۍ د اتلولي جامې کورته راوړ او په 2014 کال کې د اوس په څیر دوهم مقام ګټلی و. ټاکل شوی ده چې سبا په بلخ ولایت کې د کانفوس سیالي پیل شي. د دغه ولایت د ورزش امیر محمد ابراهیم عثماني ازادي راډیو ویل چې په دغه سیالي کې به د شمال او شمال ختیځ زونونو څخه 40 ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی عثماني زیاته کړه چې دغه سیالي هدف د نوروز جام د سیالیو لپاره آمادګي او د دې ترڅنګ په دغه رشته کې غوړو لوبغاړي انتخابول دي. د خبرونو پای.
سپورتي خبرونه او د غراز د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم شته. غوړې بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د دې خبري صاحب دوهمه نیمه کې اورې چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن په یو درې ورځني سفر تهران ته ولاړ. د ولسی جرګې شمیر غړي وایي چې عبدالله باید د نورو مسایلو ترڅنګ د هغو تورونو پر مسلې هم له ایراني چارواکو سره خبري وکړي چې وایي دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي.
ملامد رسول او ملامد رسول دلی مستقیمه دوی روزی په خوا خو یوازې پر پاکستان د تورسي طالبان روزی اوس طالبان او روسي ته ملاتړ چولې دي ایران ته ملاتړ چولې دي.
پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې له داعش سره د اړیکو په تور د 240 سخت دریزو د نیولو خبر ورکوي. آیا پاکستان د داعش لپاره د داعش د پیاوړي کېدو یا د داعش د جلب جذب لپاره یو خ زایدی دا مسله د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپو سره تیرو. د غرض د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د وروستي کړکیچ له حاله مخبرو او دا هم اوري چې سویډن سر له بیګاش په خپل خاورې ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې له ډنمارک سره په پوله د پاسپورټونو او د هویت د نورو اسنادو کنټرول پیل کړل. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د پاکستان د قانون وزیر رانا ثنا الله وایي امنیتي ځواکونو په پنجاب ایالت کې له اسلامي دولت یا داعش سره د اړیکو د لرلو په تور 20 مشکوک سخت دریځي نیولې دي. ثنا الله وویل دا کسان د روانې اونۍ په پیل کې د پنجاب ایالت په څلورو ښارونو کې د هغو شواهدو پر اساس نیول شوي چې د ډسمبر د وروستیو د حملو یا چاپو په ترڅ کې ترلاسه شوي وو. پر هغوی تور پورې شوی دی چې غوښتل تر روسي شبکه جوړه او په پاکستان کې حملې وکړي. د 2015 میلادي کال په مې میاشت کې د داعش غړو د کراچۍ په بندري ښار کې د شیعه اقلیت د درې څلوېښت غړو د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی و. خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په کراتو دا ویلي چې داعش په پاکستان کې پیاوړې ډله نه ده او نشي کولی چې په دې هیواد کې فعالیت پیل کړي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شیبه له کابل افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقي راسره د ټلیفون په لیکه دی. شفیقي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مهرباني
فخر وسی شفیقی صاحب دغه د پاکستانی چارواکو د ورستیو اقداماتو په اړه چې وای د داعش له داعش سره د اړیکو په تور له څلوېښتو زیات کسان نیولې دي، آیا دا د څه شي څرګندونه کوي؟ آیا د دې څرګندونه کوي چې داعش په پاکستان کې هم غواړي فعال حضور ولري یا په پاکستان کې هڅې پیل کړي؟
تشکر تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مونږ کې هیله او سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر په منطقه په دې سیمه کې چې داعش خراسان ایالت په نامه اعلان کړي، په دې سیمه کې تر ټولو زیاته زمینه په پاکستان کې مسایله ده د داعش لپاره. زه په څو دلایلو، یو دا چې په پاکستان کې له پخوا څخه هغه افراطي ډلې چې د اسلام په نامه په کشمیر کې جنگیدلی، د افغانستان د جهاد سره همکاری درلودې، د افغانستان د جهاد په دوران کې دوی دلته تقویه کېدې، په خپل د پاکستان د استخباراتو د پوځ د خانه هغوی منځته راغلي تقویه شوي او په افغانستان کې جنگیدلی یا په نورو ځایو کې، هغه ټول په پاکستان کې وي. د هغو مشران هم هلته دي، نو د داعش لپاره د پاکستان تر ټولو ښه بستر دی په دې سیمه کې، سره د دې چې دوی د دې په خاطر د پاکستاني چارواکي د دې په خاطر چې د القاعده او د طالبانو په څیر د داعش تور په دوی ونه لګي چې بستر یې پاکستان دی، نو دوی مخکې لا مخکې دا خبرې کوي چې په پاکستان کې داعش ته د رشد او د ودې زمینه نشته.
بله شفیقی صاحب، داعش یا د اسلامي دولت ډلې فعالیت په سیمه کې له څه مودې راهیسې پیل شوی دی؟ د داعش د فعالیتونو په اړه سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو ډیر خبرونه پر افغانستان متمرکز دي. په تېره بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ویل کېږي چې داعش په څو ولسوالیو کې ډیره فعاله ده، چې په افغانستان کې امریکایي او ناتو ځواکونو قمندانانو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دوی د دغه داعش د فعالیتونو لپاره څو میاشتې تقریبا لا حتی یو کال کېږي چې وزي، خو له پاکستانه دا لومړی ځل دی چې دغه سکره معلومات ورکول کېږي چې د دې هیواد چارواکو د داعش سره د اړیکو په تور دغومره کسان نیول. له دې مخکې دغومره موده کې چې په افغانستان کې داعش دومره فعال و، په پاکستان کې ولې د داعش د فعالیتونو راپورونه نه خپرېدل؟
په دې رابطه ګرانه ده سړی څه ووایي چې ولې نه خپرېدل. خبره دا ده چې په افغانستان کې هم د داعش په رابطه چې کوم خبرونه خپاره شوي، زموږ دولتي منابع خصوصا زموږ استخباراتي منابع ټول هم دا تاییدوي او دا وایي چې په افغانستان کې هم په ختیځو ولایتو کې چې کوم فعالیتونه د داعش په نامه وو، هغه د اروپایي ایجنسۍ او د پاکستاني طالبانو چې پخوا یې طالبانو سره وو، یعنې پاکستاني لوري هغه سخت دریځې ډلې وې چې په افغانستان کې داعش په نامه لاندې دوی جنګېدلي دي. دا بیخي واضح وه چې په د جبهې شا او په خپله د جبهې تمرکز ډېر زیات په افغانستان نه زیات په پاکستان دی. دا چې تر اوسه پورې د دوی تقریبا هغه عملیاتي برخه یې په دې تېر یو کال کې د افغانستان شرقي ولایتونه وو، یا زابل او زنینو رضای که پراک که چه بیای دیگه زاینا پر یو قسم پیه در تاوی سر شوی مانای دا نده چه اصلی زای پر افغانستان ده اصلی زای دیدو ایزا فکر کنم چه پاکستان و دیش پاکستانی چارواکی وست پا دی اعتراف کوی نو فکر کنم یو دلیل یدائی چه دوی پویگی چه نور دا خبر پتا نپاتی که و اصلی تمرکز دیگه خلق و دیدائش پنامه
بله
سکاسانی چی دیگه همشتانی مکثریت دی پاکستان دیگه.
بله مننه افغان جورنالیست زبیر شفیقی او چه پا پاکستان کې له داعش سره د اړیکو په تور د هیواد د چارواکو لخوا د څو تنو د لڅلوېختو زیاتو سخت دریځو مشکوک کسانو د نیول کېدو په اړه نظر څرګندوه او دا چې آیا پاکستان د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي لپاره یو ښه مرکز دی کنه. لکه څنګه چې مو اوریدل ښاغلی شفیقي وایي چې د افغانستان په نسبت پاکستان د دغه ډلې د جلب و جذب لپاره یوه ښه زمینه برابرولی شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
خبری ساعت هم په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه په همدې وخت له ازادي راډیو اوري. مخکې مو په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ د وسلوالې حملې په اړه واوریدل چې تر اوسه دوام لري. افغان چارواکي هڅه کوي چې برید کوونکي له پښو وغورځوي، خو د دغې حملې تر څنګ له پاکستان سره په پوله د هند په یوې هوایي د ډګر کې هم حمله شوې وه چې د دې حملې تر اوسه ټول اړخونه یا شاوخوا بمونه چې ایښودل شوي وو نه دي خونسا شوي. او هندي امنیتي چارواکي هم هڅه کوي چې د حملې په ځای کې ټول مشکوک بمونه یا ایښودل شوي ناچاودېدونکي وسلې له منځه یوسي. دغه عملیات دوی ورځې وروسته تر هغې پیل کیږي چې د سختدري وسلوالو په حمله کې د نظامي مرکز و کارکوونکي ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. محمد صادق رښتینی نور جزئیات وړاندې کوي.
د هند حکومت یو چارواکي ویلي چې دوه سخت دریځ وسلوال چې د هند پر یوه نظامي مرکز تر حملې وروسته د دغه مرکز په یوه اداري بلاک پټو 13 ورځ ووژل شول. دغه مقام چې نغواړي نومې خپور سي رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې ټول شپږ حمله کوونکي وژل سوي، خو مخکې تر دې چې د دوی عملیات پای ته ورسیږي باید د دې قرارګاه د هر سانتي متر په اندازه امنیت ونیول سي. د هند اردو یو ویان منیش مهتا ویلي چې امنیتي ځواکونه په تیزۍ سره کار کوي تر څو په سیمه کې موجوده لاسي بمونه شان کړي او د سخت دریځو جسدونه له سیمې ټول کړي. منیش ویل دغه نظامي اډه ډېره لویه ده او موږ ټول شپه کار کړي تر څو ډاډه سو چې ټوله مرکز موږ په ولکه کې دی. د تروریزم پر ضد د هند یو پولیس د شنبه په ورځ هغه مهال د یوه لاسي بم په چاودنه کې ووژل سو چې غوښتل یې د سیمې څخه د یوه حمله کوونکي جسد انتقال کړي. دغه موضوع په سیمه کې د نورو لاسي بمونو د موجودیت په اړه هم اندېښنې زیاتې کړي. نن سهار څو نظامي موټر او هیلیکوپتر په سیمه کې د نظارت په حال کې لیدل سوي. د پاکستان پولی ته نږدې د هند پر نظامي مرکز د سخت دریځو وسلوالو حمله یوه اونۍ وروسته تر هغه کیږي چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودی په یو ناڅافي سفر پاکستان ته ولاړې او د خپل سیال نواز شریف سره یې ولیدل. دا په تیرو یولسو کلونو کې لومړی ځل و چې د هند یو لومړی وزیر د پاکستان څخه لیدنه کوي. چارواکي وایي نښې نښانې شته چې وروستۍ حمله به د تیر په څیر په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو ډلو لخوا سبب وي او دا مسله به نور هم د دغه دوو اټومي قدرتونو ترمنځ دوه اړخیزې خبرې نازک حالت ته ورسوي. تر اوسه کومې ډلې د دغه عملي مسؤلیت نه دی منلی.
په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د مظاهره چانو له حملې وروسته د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ نوی پړاو ته رسېدلی دی. سعودي عربستان تېره ورځ په ریاض کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هیواد ووزي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروسته له هغې کړکیچ زیات شو چې ایران د سعودي عربستان لخوا د یو مخکښ شیعه مذهبي مشر د اعدامولو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړ. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
ایران پر سعودي عربستان تور پورې کړی دی چې دا هیواد په سیمه کې ناکرارۍ ته لمن وهي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې بحراني شوې چې تهران د ریاض لخوا د یو شیعه مشر د اعدام پر وړاندې له غوسې ډک عکس العمل څرګند کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین حسین جابر انصاری نن ویل سعودي د دې لپاره چې پر خپلو داخلي ستونزو پرده واچوي په سیمه کې شخړې پیدا کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر تیره ورځ د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې په 48 ساعتونو کې له ریاض څخه ووزي. سعودي دا ګام وروسته تر هغې پورته کړ چې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبې په ورځ په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ. سعودي عربستان وای شیعه مذهبي مشر باقر النمر او یو شمېر نور کسان په دې هیواد کې د تروریستي فعالیتونو په جرم محکوم او په دار ځړول شوي دي. شیخ نمر یو له هغو شپږ څلوېښتو کسانو څخه و چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ اعدام کړل. سعودي چارواکي وای په اعدام شو کې د یو شمېر شیعه مذهب مشرانو سربیره د القاعده شبکې ګڼ شمېر غړي هم شامل دي. د ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د سعودي لخوا د باقر النمر پر اعدام سخت عکس العمل ښودلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د شیخ نمر اعدام وغنده او خبرداری ورکړ چې سعودي عربستان به د دې عمل سزا وویني. سعودي عربستان چې سلطنتي سنی مذهبه کورنۍ په واک کې ده، له لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې له شیعه ایران سره په یو شمېر شخړو کې ښکېل دی.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د وروستي کړکېچ په اړه مو معلومات واورېدل. ریاض تهران تورنوي چې په سیمه کې په پټه فرقه ای شخړو ته لمن وهي خو ایران بیا دا تورونه ردوي. بیا هم لری نزو د حکومت اجرایی رئیس هم نن د ایران پر هدف درې ورځنی سفر پیل کړ. اجرایی رئیس وایي ښاغلی عبدالله عبدالله به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی، مذهبي مشر مذهبي ستر مشر آیت الله علی خامنه ای او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او لاسوهنه تورن دی او باید افغان پلاوی دا موضوع هم ورسره شریکه کړي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
عبدالله عبدالله به ایران ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د هغې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو، فرهنګي او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د اجرایی ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عبدالله به له چابهار بندر څخه هم لیدنه او له ایراني چارواکو سره به د دغه بندر د پرانیستو په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اجرایی رئیس به د ایران له ولسمشر حسن روحانی، مذهبي مشر آیت الله خامنئی، د ولسمشر له مرستیال اسحاق جهانگیر او د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو سره بیلابیل ملاقاتونه ولري. له دې وړاندې د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اجرایی رئیس په مشرۍ پلاوی به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو هم خبرې وکړي.
اجرایی رئیس په دغه سفر کې د افغان کډوالو خانه دوه موضوعات چې په بحث کېږي. دومره موضوع دا چې افغان کډوال باید په زور نشي چې له ایران څخه ووځي یا له ایران څخه په زور ونه ایستل شي. دوهمه مسله دا چې د افغان کډوالو ماشومان یعنی ځوانان په ایران کې د زده کړو
حکمت خلیل کرزای او یو شمیر وزیران ملتیا کوي. د ملي امنیت شورا له دې یو ورځ وړاندې ویلي و چې له ښاغلي عبدالله سره به دغه شورا سلاکار حنیف اتمر هم ملګرتیا وکړي. د روان مریض کال د حمل پروسیو کې ولسمشر اشرف غنی هم ایران ته تللی وو او هلته د ایران له چارواکو سره په بیلابیلو اړوندو مسایلو خبرې کړې وې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې ایران د افغانستان په جنوبی او لویدیځو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن دی او افغان پلاوی باید ایران ته ووایي چې د ګاونډیتوب اصولو ته پام وکړي. د ولسی جرګې غړي محمد نعیم حمید زلالی په دې اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
باید ایران سره پر دوو مسایلو باندې جدي بحث وسی. یو چې د ایران زموږ غونډې مملکتې امسایګانو سره هغه د امسایې ته باندې بحث وسرو شي. دویم بحث خپل د اوسم چې په پراو ایرات او نیمروز در علمن په یو برخه کې او په غور کې کمی نام نه روان دي. مستقیم دغه تور پر دوی باندې لګیدل دي او د تور د زر سپاکې زمله مدرسول او د مدرسول ډلې مستقیم دوی روزي په خوا خو یوازې پر پاکستان د تور سي طالبان روزي. اوس طالبان او روسي ته ملاس راچول دي، ایران ته مرچول.
اجرایی رئیس په داسې حال کې ایران ته ځي چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو په مرسته له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې بیا پیل کړي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ له دې وړاندې یو شمېر مخالفتونه او ستونزې موجودې وې، خو معلومه بشي چې د اجرایی رئیس سفر څومره کولای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ملي او جهادي ګوندونو عالی شورا وایي چې د سولې په هڅ کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي. د دې شورا ویان نن په کابل کې د دې شورا د مرکزي دفتر د پرانستلو په مهال وویل چې دوی هم په هیواد کې د سولې د راوتلو لپاره یوه طرحه جوړه کړه او حکومت ته به یې وسپاري. له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سولې د پروسې په اړه د خلکو او سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیول کېږي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا وایي چې په هیواد کې د سولې د راتلو په باب له هرې هڅې هرکلی کوي او چمتو ده چې په دې برخه کې په خپله هم فعالیت وکړي. د دې شورا ویان سید حامد ګیلانی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یادې شورا د مرکزي دفتر د پرانیستلو پر مهال وویل چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي څو خپلې هڅې وکړي.
دا مهمه ده چې د سولې لپاره هلې ځلې وایز د افغانستان شمول شي او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمولی په ټول هغه بهرنیو هیوادونو څخه چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره مؤثر واقع کیږي او کومک کول مرسته کولی سي پې غږ وکړو چې مرسته وکړي.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا لومړی غونډه په داسې حال کې د سولې په ټینګښت متمرکزه وه چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې چټکې کړې. د سولې د ټینګښت په خاطر د افغان حکومت د هڅو په لړ کې تمه ده په څو لنډو ورځو کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړه شي چې د افغان سولې په خبرو به بحث کوي. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا په داسې حال کې د سولې په هڅو کې ټولو افغانانو ته د ونډې په ورکولو ټینګار وکړ چې ولسي جرګې هم څه وخت مخکې ورته غوښتنه مطرح کړې وه. دا علی شورا چې د افغانستان د یولسو ګوندونو او سیاستوالو په اتحاد رامنځته شوې همدارس د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو له اداري فساد سره د مبارزې او د وزګارۍ د ستونزې د ختمولو په اړه له حکومت ځینې غوښتنې مطرح کړي. د ملي او جهادي ګوندونو علی شورا شامل غړي چې اکثر یې د افغان حکومت ملاتړي بلل شوي هغه سي غوښتنې په خپلو خبرو کې مطرح کړي چې څه وخت مخکې د افغانستان د حراست او ثبات ټولنې غړیو لږ توندري سره مطرح کړي وي. افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو نظریات په پام کې ونیسي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د دوشمې پرس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د سولې د خبرو مخته وړلو کې د جهادي مشرانو او خلکو نظریات په پام کې نیسي. خاله هاشمی وایي پراتلونکي کې کله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې مخته وړل کېږي زموږ هڅه به دا وي چې په دغو خبرو کې د بیلابیلو خلکو نظریات او خبرې له ځان سره ولرو. خاله هاشمی وویل چې د افغان حکومت هڅه به دا وي چې د سولې د ټینګښت لپاره له هرې ممکنې لارې او هڅې سره همغږي واوسي او په پای کې داسې سوله راولي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. د ملي او جهادي ګوندونو شورا همدارس امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله او ټینګار یې وکړ چې ډېر ژر به د ټولو خلکو په استازیتوب یو لویه غونډه په کابل کې جوړه او په پریکړو یې عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 په د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي. د ماخام له وو بجو هم د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. سویډن خپل خاورې ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې سر له ننه یعنی له بیګا نیمې شپې له ډنمارک سره په پوله د اوبو او وچې له لارې د مسافرو پاسپورټونه او د هویت نور اسناد ګوري. سویډن د اروپایي هیوادونو په ډله کې هغه هیواد دی چې سږکال ډېر کډوالو او پناه غوښتونکي ورغلي دي. د دغو کډوالو او پناه غوښتونکو یوه زیاته برخه هم افغانان دي. د دغو دوست کنډنوي هیوادونو ترمنځ ورته کنټرول د 1950 لسیزې راهیسې نه و جاري. هغه مسافر چې سویډن ته په لار په اورګاډو کشتیو او بسونو کې سپریږي د نویو مقرراتو له مخې باید خپل پاسپورت او د هویت نور اسناد مسؤلینو ته ښکاره کړي ترڅو اجازه ولري چې سویډن ته لاړ شي. دغه نوی کنټرول مسؤلین ترانسپورټي کمپنیو ته مسؤلیت ترانسپورټي کمپنیو ته سپارل شوی دی. د ډنمارک د اورګاډي شبکې وویل چې د کاستروپ د اورګاډي په تمځای کې چې د کوپنهاګن د هوایي ډګر او د سویډن د مالمو د ښار ترمنځ واټن کې وروستی تمځای دی د کنټرول تر څلور دیرشو ځایونه جوړ شوي دي. دغه کنټرول وروسته له هغې پیل شو چې مسافرینو د سویډن او ډنمارک ترمنځ د اورسون د پله پر سر په دغه تمځای کې له یوه اورګاډي بل اورګاډي ته سپرېدل. د ډنمارک د اورګاډي د شبکې یوه ویان تونی بیسکوپ د دنمارک ریتزا خبری آژانس ته وویل چې موږ د خلکو د هویت اسناد ګورو او دغه پروسه مو له بیګا نیمې شپې راهیسې پیل کړې ده. هغه زیاته کړه چې دغه کنټرول کومه لویه ستونزه یا زنډ یا اوږده کتارونه نه دي رامنځته کړي. د هغه په وینا له دغه کنټرول سره د دنمارک د اورګاډي شبکه د ممکنه زنډ لپاره تیاری لري. د سویډن ټلویزیون خبر ورکړ چې په پوله دغه نوي کنټرول په لومړیو اوو ساعتونو کې اته تنه چې د سفر قانوني اسناد یې نه لرل د کاسترو په تمځای کې نیول شوي او بیرته دنمارک ته استول شوي دي. په نیول شوو کې څلور تنه افغانان دي. د سویډن لخوا د دغه نوي کنټرول هدف هیواد ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتلو مخنیوی دی. په تیر 2015 میلادي کال کې سویډن د شاوخوا 133,000 کسانو چې له دې هیواده د پناه اخیستو غوښتنه کړې وه نمونه ثبت کړي دي. دا هیواد په دومره شمیر پناه غوښتونکو لپاره د سرپناه او نورو اسانتیاو په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. وړم 2014 میلادي کال له سویډن څخه 80,000 کسانو د پناه غوښتنه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخکې په مزار شریف کې د هند قونسلګری په اړه مو راپور واورید چې وسلوال بریتر تر اوسه پایته نه ده رسېدلی. ډېرو اوریدونکو د افغان بي سیم 1313 شمیرې لارې هم پر یاد موضوع خپل نظرونه څرګند کړي. عبدالله ننګرهاري په پیغام کې لیکلي، پاکستان غواړي چې افغان مشران مازی د سولې په نوم مصروف وساتي او بل خوا خپل مقصدی یا هدفي جنگونه مخه ته یوسي، او د هند په قونسلګری هم د همدې لوبې یو برخه ده. عبدالرحیم معتصم له هلمند څخه لیکي چې اصلي ترورست پاکستان دی او ترورستان هم دوی تمویلوي. فرید له هلمند څخه لیکي چې د هند قونسلګری شوی برید د پاکستان کار دی. بل اوریدونکو، هم د هند پر کنسلګری د حمله مسؤلیت بیا د هیواد دښمنانو کار بللی دی. له تاسو ټولو مننه چې د افغان بي سیم 1313 شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هرومرو درته خبرو، خو ډیر زیات دي. له تاسو ټولو مننه. او اوس هم راځو د سپورت په برخه کې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې د دوهم مقام له ترلاسه کولو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه او د سلګونو افغانانو له تود هرکلی سره مخامخ شوه. ابراهیم صافی هم د دغو لوبغاړو د هرکلی مراسمو ته ورغلی و.
د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د هرکلی لپاره سلګونه کسان او د لوبې مینوال نن سهار د فوټبال فدراسیون مخې ته راټول شوي وو او له لوبغاړو یې تود هرکلی وکړ. دغو مینوالو وویل دا ورته مهمه نه ده چې افغانستان هند ته لوبه وبایلله، بلکې له دې وړاندې یې له هند نه یو وار اتلولي ګټلې ده. د فوټبال د ملي ټیم درې تنه مینوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل احساسات او خوشحالیانې داسې بیان کړې:
نن ډیر زیات خوښ یم چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په خیر سره راورسید او موږ ته یې وښوده چې افغانستان کولی شي پرمختګ وکړي، آباد وي او د خوشحالۍ پیغام له ځان سره ولري. زموږ ټیم او خلک خوشحاله دي. دا ټول د فوټبال د ملي ټیم برکت دی. کله چې دوهم ګول وواهو نږدې و چې زما د زړه حرکت ودرېږي. ډېر زیات خوښ یم، هیڅ نشم کولای چې خپله خوښي بیان کړم. دغو سیالیو افغانستان ته ډېرې خوشحالیانې راوړې. موږ ډېر زیات خوښ یو او نشو کولای چې خپل احساسات بیان کړو.
د جنوبي اسیا د فوټبال په لوبو کې د افغانستان ملي ټیم له سوپر لپسې بریا وروسته د هند له ټیم سره په پیلوبه کې مخامخ شو چې لوبه دوه د یو په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. که څه هم افغان لوبډلې په دې لوبه کې ډیر چانس درلوده، خو بیا هم ونه توانېده چې د خپل تیر ځل اتلولي ساتنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي هم خوښ ښکارېدل او ویل یې چې د خلکو تود هرکلی خوښي او په دوه کړه. د ملي لوبډلې یو خړی اباسین علي خیل ازادي رادیو ته وویل:
ډېر ښه احساس دی، ځکه چې موږ متنان دسې موږ ته
موږ د سیو تشویق هم سي بازي بایلو مونته د سې د موږ شاته ولا دام ته ډیر او غټ افتخار ده.
افغان ټیم دوه سل مخ کې هم د هند لا ټیم سره د جنوبي اسیا د فوټبال په ورستي لوبه کې مخشبي و چی یو سل دا ټیم په 2014 کال کې مات کړی وو او د اتلولۍ جام یې ګټلی وو. د جنوبی آسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش، نیپال، بوتان او مالدیف په ګډون په دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2014 کال په لوبو کې هند ته ماتې ورکړه او د دې لړۍ د اتلولۍ جام یې کور ته راوړو او په 2011 کال کې د اوس په څیر دویم مقام ګټلی وو. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د راپورونو له مخې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ حمله تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې. هندي چارواکي وایي په دې حمله کې د قونسلګرۍ کارکوونکو ته زیات زیان نه دی رسېدلی. دغه راز وامورېدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په یو درې ورځني سفر تهران ته ولاړ.